السلام علیکم ل غرمه نمخ کې لس بجې دی ز رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یوې بل یو سات خبرونه اوریدو تر بولم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ریپورټونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کندوز ښار د نیولو لپاره پراخ عملیات کوي په عین حال کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د جګړې پر ټولو خواوو غږ کوي چې د ملکي خلکو سر او مال ته پام ولري د روان خبرونه په ترڅ کې د هموري چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس تیر ورځ د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې کړې دي د نورو ریپورټونو سربېره په خبرونه کې 19 پروګرامونه هم لرو خو په سر کې ناجیه صاحب د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونو د کندوز په خار بمباری کړی د فرا چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولای او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ کړی چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش پر ضد ګډه مبارزه وکړي د خبرونو تفصیل د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې تیر شپه امریکایي ځواکونو د کندوز په خار بمباری کړی د دغه ولایت د امنیت قومندانې ویان سید سرور حسیني ازادي رادیو ته ویل چې په دې هوایي حمله کې د کندوز لپاره د طالبانو نمول شوی والی مولوي سلام او د لشکری طیبه وسلوالې ډلې مشر مولوي حارث وژل شوی خغلی حسیني کسه هم په دې حمله کې د ملکی تلفاتو په اړه سونه ویل خو د سیمه خلکو ازادي رادیو ته ویل په تیرو درې ورځو کې عام خلکو ته هم مرګ ژوبله وخته لسیمې د ازادي رادیو خبريال وای چې د جګړې په سیمه او خار کې لاري باندې دي عام افغانان د محل د خړو او درملو لجدي ستونزې سره مخ دي لبلې خو د کندوز امنیتي چارواکي وای چې په کندوز کې د پرمختګ په حال کې دي او د خار د بیرته نیول لپاره پوځي عملیات روان دي طالبانو بیا رسنه او ته په یو پیغام کې ویلي چې د کندوز په هوایي ډګر یې حمله کړې او ډېر تجهیزات یې لاسته ورغلي دي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په کندوز ښار کې لږ تر لږه 110 تنه ملکي افغانان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي د دې ادارې یوې ویاندې پرون ازادي راډیو ته وویل چې له کندوزه زده او نقیس ریپورټونه خپریږي او د ارقام د خپلواکو سرچینو له لورې نه دي تایید شوي روینا شمداسنی وویل چې په کندوز کې پر بشري حقونو د تیری زورونکي ریپورټونه ورته رسیدلي دي
So what we're really worried about is that civilians are caught in between the Taliban and the government, which is why we're asking both parties to take all necessary measures to ensure that the civilians are not harmed. So what we're really worried about is that civilians are caught in between the Taliban and the government, the civilians are not harmed.
د افینړېوال سازمان هم په کندوز کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان د خلکو کورونو ته ننوتي او د حکومتي مامورینو د موندلو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې ده د فرا چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولای د فرا امنیت قومندان فضل محمد سمدیار وایي چې د ولسوالۍ مرکز د تاکتیکی شاتګ لامل امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته پریخي لبلې خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدی ازادي رادیو ته ویلي چې دوی تیر شپه د ولسوالۍ او د امنیت قومندانې مرکزونه په بشپړ توګه نیولې دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنۍ اسارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 40 افغاني شل پوله یو اروپي یورو یو او افغاني نوي پوله یو انګلیسي پاوند 950 افغاني سلويخ پوله یو سعودي ریال 14 افغاني اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري 411 افغاني د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد ګډه مبارزه وکړي ولسمشر اوباما پرون ویل داعش په حتمی شکست وخوري خو دا کار وخت ته اړتیا لري
بریلتوبونه را روان دي او ماتې به هم وکتل شي. دا سنتي جګړه یا د یوې ځانګړې شبکې پر ضد جنگ نه دی، بلکې د یوې مفکورې پر ضد جنگ دی.
ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې په لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د داعش پر ضد په روانه مبارزه نیوکه وکړه او وویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. د ترکیه د امنیتی ځواکونو او کوردی جنگیانو جنگیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې پر سرحدي سیمو شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او لږ تر لږه 10 کوردی ملیشه پکې وژل شوي دي. د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی وسلوالو د دوشنبه په ورځ د ترکیې په جنوبي ښار اتنا کې دوه پولیس وژل. په ایران کې یو شمیر سخت دریځو کړیو لدی عمله چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته لاس ورکړی شکایت کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره مخامخ شو او دواړو په لاس روغ باړ وکړ. د امریکا متحده ایالاتو په 1990 میلادي کال کې له ایران سره روابط پرې کړل او له هغه راهیسې د ولوار دی چې د امریکا ولسمشر یو لوړ رتبه ایرانی چارواکي ته لاس ورکوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي چې په امنیت شورا کې د روسیې د ویټو حق لوی خنډ پیښ کړی او له دې امله امنیت شورا نه ده توانېدلې چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې له امله تر فشار لاندې کړي. پیترو پروشینکو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل:
Our future will largely depend
on راتلونکي د ملګرو ملتونو د جلسې پریکړه پورې تړلې دي. دلته باید په ګډو پریکړو وکړو چې د سولې او بشر حقوقو لار غوړه کړو یا د جګړې مصیبت او بدبختی پر لور حرکت
کړو.
پرشنکو وویل چې روسیا په امنیت شورا کې د ویټو حق لري او له دې حقه د شورا د پریکړو د شنډولو لپاره کار اخلي. او د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي چې هیواد یې لمنځه لاړ شي. عبدالربو منصور هادی تیره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل دوی د دې لپاره چې په جګړه کې دی یمن د ایران لاسته پرینوزي. نوموړی تیره ورځ تیرونه له سعودي عربستان څخه چرته چې د یو کال رئیس یې جلا وطن و بیرته یمن تستون شو. په همدې حال کې ملګري ملتونو اټکل کوي چې د یمن د نفوذ اتیا په سلو کې خوراک، څښاک او لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نه لري. خو ایران بیا د یمن د ولسمشر تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې تهران د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. افغان چارواکي وی د کندوز هوایي ډګر تنیز دی د طالبانو ګڼ شمیر مشران په یو هوایي برید کې وژلي. طالبان بیا وایي چې د کندوز له هوایي ډګر څخه زیات مهمات ترلاسه کړي دي. په روانه خبرونه کې په کندوز کې د روان وضعیت په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په کندوز کې د ملکی خلکو د امنیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات هم ګورو او دا هم اوري چې د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد کولی شي له افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو د پلان پر ځنډولو له سر غور وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس په متحده ایالاتو کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره کتنه کړې ده.
افغان ځواکونو ته په هوایی او زمینی برخه کې مهمات او تجهیزات ورکول کیږي تر څو هغوی سره وکولی شي چې په یوازې سر د وسلوالو مخالفینو او نور روسي ډلو پر ضد مبارزه وکړي.
د پاکستان د پوځ مشر وایي د افغانستان بې ثباتي د سیمې بې ثباتي د کارپوهانو د پاکستان پوځ او سیاستوال خوږې خبرې کوي خو نتیجه نه لري.
زبانی الفاظ که د پاکستان فوز لوري راځي یا پاکستان د حکومت لوري راځي همیشه ډیر خواږه وي، ډیر مثبت وي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په کندوز کې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې جګړه روانه ده او د افغانستان ملي امنیت وایي چې تیر شپه د کندوز هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو لخوا کندوز ته نومول شوی والی او د یو شمېر پاکستاني وسلوالو مشر په یو هوایي برید کې وژل دي. طالبان بیا وایي چې دا تبلیغات دي او دوی له هوایي ډګر څخه زیات مهمات ترلاسه کړي دي. همداسې به په سیمه کې زموږ خبریال اجمل آریان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. آریان صاحب، وروستي معلومات مو څه دي د کندوز د جګړې په اړه؟
سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته. تیر شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په وای ډګر باندې برید وکړ چې د دې د کندوز سره دورې سره دغه ونیول. خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانې ویان سی سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والی په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکرې طیبه مشر ملا حارس او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان زبیلا مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلاصې اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي. هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې خاص پوز تړلی ده. همدارنګه یو ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمېر د ځواکونه چې د کندوز شمال لوري ته په بالاحصار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مثلا مهمات د خدمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه منځ را رسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان بیا وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري چې له دې سیمه نه دوی عملیات پیل کړی ده. اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې یا د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه اجمل آریان د ازادي راډیو خبریال چې د کندوز د جګړې د وروستي وضعیت په اړه در سره وروستي معلومات شریکول. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري بیا په کندوز کې د ملکی خلکو د امنیت په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې مشر زید راد ال حسین پرون ویل چې په کندوز کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه شدیده اندېښنه لري. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې اورو.
د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مشر زید راد ال حسین وایي په کندوز کې ملکی خلک له 2 میاشتو راهیسې د جګړې له امله کړېدل، خو اوس له لوی خطر سره مخامخ دي، ځکه داسې نقشې لیدل کېږي چې جګړه شایي لا شدت ومومي. ال حسین ویلي چې د جګړې دواړه لوري باید د نړیوالو بشري حقونو قوانینو او اصولو ته خپل تعهد او مسؤلیت په پام کې ونیسي او ملکی خلکو ته د زیان رسېدو د مخنیوي هر ممکنه هڅه وکړي. په جنیوا کې د دې ادارې وی ویاندی روینا شامداسانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې له کندوز د اندېښنې وړ رپورټونه ورته رسیدلي او د ملکی خلکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ دی.
We are very worried that they're in grave danger. There are signs that the violence may intensify.
موږ ډېر اندېښنه لرو چې په کندوز کې خلک په لوی خطر کې دي او داسې نقشې لیدل سوي چې پر ملکی خلکو روان تشدد شایي شدت عمومي. موږ پر ټولو خواوو غږ کوو چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو لپاره خپل مسؤلیت ته پام وکړي او ملکی خلک خوندي کړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دی ویان دی ازادي راډیو ته وویل چې له کندوز د ملکی تلفاتو او هلته د بشري حقونو د وضعیت په اړه خواشینونکي خو زد او نقیز رپورټونه ورته رسیدلی دي. د دې خپل رپورټونو په حواله وویل چې پر کندوز د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته لشته لږه 113 ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان دي، خو ټینګار یې وکړ چې د دې ارقامو د تایید لپاره په څېړنو لګیا دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنري دی ویان دی وویل چې د تلفاتو لشته لږه 4.5% د افغانستان د حکومتي ځواکونو د عملیاتو له امله پیش شوي دي.
So what we're really worried about is that civilians are caught in between the Taliban.
هغه چې موږ ته ډېر اندېښنه پیدا کړې ده چې ملکی کسان د حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې نشته دي او له همدې امله پر دواړو خواوو ژغ کوي چې ملکی خلکو ته دي تاوان نه رسوي. د ملګرو ملتونو د سازمان دی ویان دی ویل چې وسلوال طالبان په کندوز ښار کې ملکی روختون، د ملګرو ملتونو سیمه ایز دفتر او نورو ملکی ودانیو ته ننوتي، د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولی او تر اوسه زیات بندیان خوشی کړي چې دا هم د شدیدې اندېښنې وړ دي. په همدې حال کې د نړیوال سازمان په ویلا مې کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د ملکی خلکو ژوند له لوی خطر سره مخامخ کړی دی. د نړیوال سازمان وای وسلوال طالبان په کندوز کې د خلکو کورونو ته ورغلي او د حکومتي مامورینو او امنیتي ځواکونو د منډل لپاره کور په کور تلاشي پیل کړی دی. د افید نړیوال سازمان د اسیا د چارو څیړونکو ډیوډ گریفټس په هغه خبر پانه کې چې پرون خبره شوی ویلي وسوال طالبان په کندوز کې د خلکو په کورونو کې پټ دي او ملکی خلک یې د جګړې تر درانه بار لاندې کړی دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. د جرمنی دفاع وزیر اورزولا اون درلین وای هیواد کول شي چې له افغانستان د خپل عسکرو د استلو د پلان پر زندول غوړ کړی. مرمن درلین پرون خبر اعلان ته ویل په افغانستان کې روان وضعیت څېړل اهمیت لري څو پر اساس پریکړه وشي. د جرمنی دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبرې کړې چې وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په کندوز ښار کې جګړه روانه ده. د جرمنی زیاتره عسکر په کندوز کې میشتو. د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمنی دفاع د وزیر څرګندونې د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې حکومت یې تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. د جرمنی حکومت په کندوز ښار کې د ځینې برخو د سقوط له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمنی عسکر لشته لږه 14 کاله په کندوز کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په ماموریت کې په خدمت لګیا وو او میلیونونه ډالر یې په دې ولایت کې د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي. د جرمنی دفاع وزیر اورزولا وون ډیرلین پرون خبر اعلان ته وویل چې اوس مهال د افغانستان د امنیتي وضعیت دقیقه څیړنه ډیره مهمه ده. د دې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پر مخکنی مهالویش اتکانه سي کېدلی. دی ویل چې د افغانستان د وضعیت هر اړخیزه څیړنه له جرمني سره په دې هیواد کې د خپلو عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې مرسته کولای شي. د جرمني دفاع وزیر په کندوز کې د روان وضعیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې په برلین کې خبر اعلان ته وویل چې په کندوز کې روان حالت باید د ناټو د غړو هیوادونو پر پریکړه اغیز ولري. د ناټو غړي هیوادونه به د روان کال په مونږ کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د راتلونکي په اړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي. د ناټو تړون له افغانستانه د خپلو عسکرو لوی برخه ایستلې خو یو شمیر پوځیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي. اوس مهال د جرمني 850 پوځیان په افغانستان کې د ناټو تر بیرغ لاندې خدمت کوي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ا وايي چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني ځواکونه اول ور د یو بهرني پوځي ماموریت لپاره افغانستان ته واستول سول او په کندوز کې دیرو. د دې خبری اژانس په حواله په افغانستان کې هغه مهال د جرمني 15000 عسكر میشتو چې پلونه سرکونه او ګنشمه نورې پراختیا پروژې سرته ورسولې او میلیونونه ډالر یې یوازې د کندوز د بیا رغونې لپاره ولګول. خو د جرمني خبری اژانس وايي تر دې 14 کلونو زحمت وروسته کندوز له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دی. د جرمني عسکر اوس یوازې د مشورې ورکولو صلاحیت لري او د دې هیواد پارلمان خپلو پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه جګړې ته چې تیر کال یې رهبری افغانانو ته وسپارل سو بیا ورګر شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کمبل څه موده مخکې په یو رپورت کې پر هغو سترو غواښونو خبرې وکړه چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې د هیواد ته پېښولای شي. رپورټونه وایي د امریکا لوړ رتبه پوځیان اوس له افغانستانه د ټولو قواو د ایستلو په خطرونو د غور په حال کې دي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي رادیو نه. د کابل د نن چاپ رسپانو هم د کندوز د سقوط د کندوز خار د سقوط او په دې خار کې د روانه جګړې په اړه مطالب او ریپورتونه خبره کړې دي. اسد الله لودین د کابل چاپ مطبوعات لوستې دي.
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د طالبانو لخوا د کندوز خار نیول کېدو او په دې اړه اندېښنو او اعتراضونو ته ځانګړي کړې دي. ملي ارمان خپلواکي رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د کندوز سقوط د حکومت ابرو وړې ده. په سر مقاله کې راغلي چې د کندوز سقوط به څو ورځې پورې د رسنیو سرخطونه جوړوي او دا ځکه چې په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان د ولایت مرکز نیسي. سر مقاله لیکونکي ویلي د ولسمشر او امنیتي چارواکو لپاره نوې خبرو داسې ښکاري چې وظیفوي غفلت شوی او د اختر په شپو ورځو کې طالبانو د کندوز ښار نږدې ساحو ته نفوذ کړی دی. د ورځپاڼې په باور یو باصلاحیت پلاوی باید د کندوز د سقوط عوامل وڅېړي او عاملین یې په ګوته کړي. انصار ورسپان بیا په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې کندوز له طالبانو سره معامله شوی دی. په مطلب کې د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکل شوی چې د کندوز د سقوط عاملین د هغه ځای محلي چارواکي دي او حکومت باید دوی په نظامي محکمه کې په اشد مجازات محکوم کړي. په مطلب کې راغلی چې کندوز سقوط نه دی کړی، بلکې د محلي چارواکو لخوا طالبانو ته سپارل شوی دی. سرنوشت خپلواکی ورسپانې هم خپل سرمقاله د کندوز سقوط ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې باید په دې اړه اساسي پوښتنې ځواب شي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز د سقوط په اړه د ولسمشر او امنیتي چارواکو پرونیو خبرو د ولس قناعت حاصل نه کړ او باید په دې اړه زیات وضاحت ورکړل شوی وی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې چارواکي د دې پر ځای چې د کندوز په سقوط کې خپله ملامتي ومني، بلکې هڅه کوي چې د خلکو په سترګو کې په غلطو معلوماتو سره خاورې واچوي. کندوز سقوط وکړ، ملامت څوک دی؟ دا د ویسا خپلواکي ورسپانې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلی چې د کندوز ښار سقوط د ملي وحدت حکومت د مشرانو پر لمن یو داغ او پر امنیتي ادارو د شرم ټاپه لګول دي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس متحده ایالاتو ته د سفر په ترڅ کې د شنبه په ورځ د امریکا له مرسیال ولسمشر جو بایدن سره وکتل. د اجرایی ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې په دې خبرو د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو بحث او خبرې شوې دي. د دې لیدونو کتنو په اړه نسیم شفق په نیویارک کې له ښاغلي فیصل سره خبرې کړې دي.
فیصل صاحب، ڈاکٹر صاحب عبداللہ نن لے شمیر امریکائی چارواکو سرا لاغی جملے سخل جو بائیڈن سرا لید کاتے کڑی دی کراتو ایس چپکو مسائل ہوئی خبری کڑی
پا دا غلیدن ہے کہ دا افغانستان و امریکا پر راتلون کی مشارکت دا افغان زواکنو پر تمویل او تجهیز او لطرح گری سرا پسیم کی دا همکاروی د موندنی او زیاتواری پر مسائل باندې بحث وسو.
له مقابل نور نڅه تعهدات او سج منوي
مهمه مسله چې د افغانستان لپاره د ټول سفر په ترڅ کې ارزښت لري. هغه ملي والی حکومت څخه د افغانستان د متحدینو ملاتړ دی. د نن په ملاقات کې هم دغه مسله پرې بحث وسو چې امریکا د ملي والی حکومت تر شا ولاړه ده او په تمام معنا ملاتړ کوي. بله مسله چې نن یادونه وسوه، هغه افغان ځواکونو سره د ژمنه سوې مرستې رسول دي چې افغان ځواکونو ته په هوایی او زمینی برخه کې مهمات او تجهیزات ورکول کېږي تر څو هغوی په خپل ځان سره وکولای سي چې په یوازې سر د وسلوالو مخالفینو او نور روسي ډلو پر ضد مبارزه وکړي.
یو موضوع چې هغه ډیر کله افغان چارواکي په تیر امنیتي مسؤلین هغې ته ګوته نیسي، هغه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځینو مواردو کې په تیره په هوایي برخه کې څه کمزورتیا ده او د تجهیزاتو اړتیاوې دي. په دې برخه کې مشخصا څه وویل سول او د امریکایي چارواکو په تیره د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال ژمنې او تعهدات څه و؟
په همدې مسله باندې دواړو طرفین، هم د افغانستان اجرایی رئیس او هم د امریکې د جمهور رئیس مرستیال، بحثونه درلودل. دواړو د افغانستان غوښتنه همیشه دا وي چې زموږ ځواکونه دې سپورټ سي، زموږ ځواکونو ته دې لازم مهمات او تجهیزات ورکول سي، تر هغه وروسته بیا زموږ ځواکونه په یوازې سر کولای سي چې له ټولو خطرونو سره مقابله وکړي. امریکایي مقامات هم په تیره کې پر دې مسله بحث کړی دی. نن د جمهور رئیس مرستیال هم ویل چې امریکا متحده ده، امریکا تعهد لري چې په دې برخه کې همکاري وکړي. په عمومي توګه د افغان ځواکونو تکمیل او تجهیز باندې بحث وسو او په یو شمېر برخو کې وعدې هم وي.
ښاغلی عبدالله، له یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره هم کتلي، نورو چا سره کتلي او په کومو مسایلو خبرې کړي؟
اجرایی رئیس نن د امریکې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې سره هم وکتل، تر څنګ یې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار له مرستیالې سره هم ملاقات درلود. د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې سره په ملاقات کې د بحث تمرکز د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو او په کور کې دننه د داخلي بېځایه سوو کسانو پر موضوعاتو باندې وو.
فیصل صاحب، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په حاشیه کې یا په څنډه کې اجرائیه رئیس د امریکایي چارواکو سربیره د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلې دي. ستاسو نظر دغه لید کاته څنګه وو او له کومو مشرانو سره د نړۍ کتلې دي؟
اجرائیه رئیس د تیرو څو ورځو په اوږدو کې د رسمي غونډو ترڅنګ ځینې حاشیوي کتنې هم درلودلې چې په هغه کې د تاجکستان، ایران او قرغزستان جمهور رئیسان شامل وو. په دې کې د انګلستان د بهرنی چارو وزیر شامل وو، همداراز د ترکیې لومړی وزیر وو، له هغه سره یې ولیدل، د هند لومړی وزیر سره یې یوه لیدنه وه، او تر څنګ یې د امریکې له جمهور رئیس اوباما او د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم د غونډې په حاشیه کې لنډې کتنې درلودلې. په ټولو دغو لیدنو کې د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس په افغانستان کې د امنیت د راتګ لپاره د زمینې پر مساعدولو او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو او ښکېلو خواوو د رښتینې همکارۍ د جلب په اړه بحثونه درلودل، ځکه د هغه بحث دا و چې تروریزم یوازې د افغانستان مشکل نه دی، تروریزم لا هم له بهر څخه ملاتړ کېږي، بلکې ژبنا اړتیا ده چې نړیوال د تروریزم د سرچینو د وچولو لپاره کار وکړي، او هغه سرچینې له افغانستانه د باندې دي. نړیوال دې پر هغو هیوادونو چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي فشار واچوي چې هغوی صادقانه مبارزه وکړي.
په نیویارک کې د متحده ایالاتو له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د افغان حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د کتنې په اړه مې په اړه مو د عبدالله عبدالله د مرستیال وایان جاوید فیصل څرګندونې واورېدې.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز وای په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتي د سیمې پر هیوادونو بد اغیز کړی، او همدارنګه د سیمې اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او سوله مهمه بلل ده. خو د چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان پوځیان او د پاکستان سیاسي حکومت همیشه د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې خوږی خبرې کوي، خو په عمل کې هیڅ ګام نه پورته کوي. لپی خبره پیزم همکار زبیح الله شفق رپورٹ لري.
د پاکستان د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف ویلی د سیمه د سولې ثبات او اقتصادي وده لپاره په افغانستان کې امن او د دې هیواد د سولې پروسه ډیره ضروری ده. نو موړه همدارز وایي با ثبات او من افغانستان د سیمه د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لار اورول شي، او په خبره چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز ګټه والی سیمه هیوادونو ته هم ورسیږي. د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونه د سې شنبې پر د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوی کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي، او د دې عملیاتو د لا زیاتو لاسته راوړنو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلی شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللې، او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده، او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مقاماتو په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمه ییزو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ اعلان کړی، او په دې لړ کې د خپل مثبت رول ادا کولو یادونه هم کړې ده. په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو تر ځنډې وروسته دا دویم ځل ده چې د پوځ لوی درستیز د سولې مذاکرات د افغانستان د ثبات لپاره مهم بللي، او د بیا پیل هیله یې څرګنده کړې ده. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشویش منې بولي، او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمیزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه وویل:
زباني الفاظ کغه دی پاکستان فوج لوري راځي یا پاکستان دی حکومت لوري راځي هميشه ډیر خواږه ډیر مثبت وي خصوص په نړیواله ټولنه کې د پاکستان په اړه دا فکر کیږي چې پاکستان د اردو د طالبانو ملاتړ دي لدی عمل چې دا تعصب ختم کی دی په بل بل فورمونو کې دا ډول خبرې کوي عملا حرکت څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کیږي د مذاکرات په سر چې کیږي په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کیږي عملا هغه نه اقدامات کیږي یا نور باندې کار کیږي
د پاکستان د پوسټ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاورې د افغانستان پر ضد کاریږي خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلکه ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ښو او بدو له توپیر پرته ټول وسلول ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي
تاسی زمون غغله ازادي رادیو او ری لسنیمه بجې شوې دي د خبرونه په دوهمه برخه کې درته ریپورتونه او نس پروګرامونه لرو خو اوس له ناجي صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډي سورو
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه امریکایي ځواکونو د کندوز په ښار بمباري کړې ده چې له امله یې وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبلا وختي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په کندوز ښار کې لږ تر لږه 110 تنه ملکي وګړي وژل شوي او یا هم ټپیان دي د فرا چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد ګډه مبارزه وکړي د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښته کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې په امنیت شورا کې د روسیې د ویټو حق لوی خنډ پیښ کړی او له دې امله امنیت شورا نه ده توانېدلې چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې له امله تر فشار لاندې کړي او د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي چې هیواد یې لمنځه لاړ شي عبدالربو منصور هادي تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاسته پرې نوځي
د خبرونه پاتې برخه کې از د ګوډ اچار او کورکلی 19 پروګرامونه هم اوریدل شي خطرغه مخ کې یو ریپورت د افغانستان یو شمیر د پارلمان غړي او کارپوهان وایي چې افغان دولت له مخالفانو سره زینو گاونډي هوادونو دغه مخالفانو ته پرمختللې وسلې ورکړې دي او نړیوال ټولنې هغه ژمنه چې افغان ځواکونه ته پرمختللې وسلې ورکوي دوی به خدای چیزوي پر ځای کړې نه دي ناجي صاحب په ریپورت لري
ورسله هغه چې د وسلوالو مخالفانو له لوري د هیواد یو شمیر سیمې ونیول شوې د مسلې د عامو خلکو په افکارو کې بیلابیلې پوښتنې پیدا کړې چې آیا وسلوال مخالفان د افغان ځواکونو په پرتله چې د نړیوالو ملاتړ لري ډېر امکانات په واک کې لري افغان کارپوهان وایي چې د امنیتي ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو ژمنې په صادقانه ډول نه دي عملي شوي دوی وایي همدا لامل دی چې وسلوال مخالفان د سیمې د استخباراتو په ملاتړ یو شمیر میل افغان ځواکونه نیسي افغان کارپو امر الله امان په دې اړه وایي
هغه تجهیزات د امنیتی نیروګانو په لاس کې دي هغه کیفیت چې موږ ته نغواړو هغه کیفیت لا تر اوسه پورې په دغه سلاګانو کې نه دي او هغه ته ودونه چې نړیوالې ټولنې د افغانستان حکومتو ته خصوصا په دې اخر کې کم سند امنیتي چې باندې حکومت وحدت ملی او ایالات متحده امریکا امضا سو دا باید عملا ډیر زر پیاده شي او تجهیزات ورته ورکړل شي او تجهیز کی یعنی همغه گی په دغه سکتور کې وجود نه لري او کچې ته همغږي په همدغه سکتورو کې وجود ولري وسم په قاطعانه شکل باندې هم د افغان اولاد د خپل وطن هم دی دفاع کوي
په لوړو امنیتی پوسټونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د پوځي تجهیزاتو کمښت له نورو ستونزو دي چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي پرې اندېښنه څرګندوي د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړي فتح الله قیصری ازادي رادیو ته ویل
طالبان صلاحای مدیرین از اوردی از زما په نظر طالبان هغومره هم مدرن او اصلي په واک کې نه لري، څنګه دلته را چې زموږ دولت هم مدیریت نه لري. هغه قومندانان چې په راس کې ګمارل شوی دي، هغه ټول په دې فکر کې دي چې څنګه کولای شي له تیل او لوجستیک څخه ځان ته ذخیره وکړي او ځان ته پرې کور جوړ کړي. او دواله ډاکټر سیبان هم په دې فکر کې دي چې خپل خپلوان په کومې خېچوکې وکړي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد بیلابیلې برخې د وسلوالو مخالفانو د خونړیو پیښو شاهدې وې. په تر ټولو تازه پیښه کې د دوشنبې په ورځ سلګونو وسلوالو مخالفانو په کندوز ښار حمله وکړه او په نتیجه کې دا ښار د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط وکړ. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان دولت وزیر هم مني چې د سیمې استخبارات د خپلو ګټو په خاطر پرمختللې وسلې د مخالفانو په واک کې ورکوي.
چریکی جګړه چې وسلوال مخالفان کوي، کومې وسلې چې دوی ته ورکول کیږي ډېری پرمختللي وسلې دي. دا خوازی خبره ده چې دوی ټوپ او ټانک نه لري، خو دوی هغه وسلې لري چې هغه له ټوپ او ټانک څخه ډېری پرمختللي دي.
خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان له حکومت څخه غواړي چې هڅه وکړي تر څو امریکې او نړیوالې ټولنې ته دا قناعت ورکړي چې د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دوی وایي چې افغان حکومت باید د دې ترڅنګ ډېر ژر له نورو ځواکمنو هیوادونو څخه د پوځي ملاتړ د راجلبولو په برخه کې لاس په کار شي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
درنو اردوونکو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان دروغ وایي.
دا دومره صحیح خل د کچیر دی سیر روزنو شدی هیڅ وخت دروغ وایي نه. دا سن کې مور پلار غټول نه په دروغ مخته کی.
دروغ ویل کومې بدې پایلې لري؟
دروغ چې تروسه پورې ماته ویلې دي، ما او خدا پیدا شوې ده زیاته، بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې. کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وایي.
قدر من دوستانو، حدیث شریف کې راغلی چې وای د منافق درې علامې دي. یو دا چې خبرې کوي دروغ وایي، بل چې ژمنه کوي نه عملي کوي، او دریم دا چې په امانت کې خیانت کوي. ساينس به خودلی چې دروغ داسې زهر دي چې اروهي او جسمانی انرژي ضعیفوي او د وجود دفاعي ځواک کمزوري کوي. د دروغ ویل زیات اثر په زړه باندې وي، نو ځکه دروغ د زړه د ناروغیو له سبب څخه شمېرل کیږي. دروغ ویونکی فکر کوي چې مقابل لوری د هغه په دروغ نه پوهیږي، خو د سترګو حرکات هیڅکله د دروغ ویلو په وخت کې په نورمال ډول عمل نه کوي. ولو که دروغجن په دروغ کې څلوېښت کلنه تجربه هم ولري. په روان خبرونه کې لومړی د ماشومانو بیا د ځینو لویانو د دروغو په هکله خبرې کوو. د کابل اوسېدونکي ګلرحمان په نظر کوم ماشومان چې دروغ وایي له لویانو زده کوي؟
دا ماشومان ډېر پاک خل دي. دا دومره صحیح خل دي که چېرې دې صحیح روزنو شدي هیڅ وخت دروغ وایي نه. دا سن کې مور پلار هغه ټولنه په دروغ مخته کوي، پلار دروغزنی دروغزن ته نه مخته کوي.
د روانشناسانو له نظره دروغ د فساتونو مور ده. که غواړئ چې له دروغو څخه ځان وساتئ، نو تخریبي اثرات یې په مخ کې کېږدئ. د کندوز اوسېدونکي مرضیه هم د ماشومانو د دروغ ویلو علت د کورنۍ مشران بولي.
کله چې مور او پلار د ماشومانو په مخ کې دروغ وایي، ځکه چې ماشوم خو پوهیږي، نو دلته هغه ماشوم داسې فکر کوي چې البته دا کار ډیر ښه کار ده. تاسو باور کوئ زه یو زوی لرم، هغه دومره زموږ نه تقلید کوي چې موږ جای نماز اواره او هغه هم اواره ای. ماشومان د مور و پلار نه تقلید کوي. اصلي علت خپله کورنۍ ده، ځکه چې په دروغ خپل ژوند ادامه ورکوي مور او پلار دواړه.
لکه څنګه چې میرمن مرزي هم ویل، اکثره هغه ماشومان دروغ وایي چې په کورنۍ کې مشران په دروغ ویلو عادت وي. چیرنپونی متلاندر له متلونو سره د ماشومانو د دروغ ویلو بدې پایلې هم یادوي.
د دروغ باره کې یو متل رومه وایي، د دروغ مزل لنډ ده. یا مثلا دروغجن دی دروغ وایي عقل دی قیاس کوي. هغه کسان چې دروغ وایي په ټولنه کې ډېر زر پیژندل کیږي. کوم ملک پلار په کور کې چا دروازه را وټکول، پلار ټول سرته وایي په کور کې نشته. هغه ورغی وایي پلار وایي زه په کور کې نه یم. یعنې دا خپله د ماشوم په سریش په خټه کې دغه دروغ له اولی اساس ورکول کیږي. نو لازمه دا ده چې هر پلار او مور کوشش وکړي چې اولادونه له هغه قلم وخت په خبرو راشي، باید دروغ ونه وایي. وای کلو کی باندو کی سوق درواغ وای مشهور دی مګ د غجنیو د اندړو په دغه کې درواغ ته سوري وای مګ دا پلان ای ډیر درواغ جن دی ډیر سورند خپل پلار عمر به د مشمون له مخه دا خبرونه کی شغه د قیاسو کی د خبر واقعیت نه لري درواغ ته
د چلی رواني پلوات د مشمانو د دروغ ویلو علتونه کوم دي د خوونی او روزنه د پانتون استاد شرف الدین نظمی به راتوي
په لومړي قدم کې خو خپل د دوی سنز دي انفرادي سنز دي کله چې مشوم پر نفس اعتماد نه لري کله چې مشوم انګیزه نه لري کله چې مشوم ورته نه لري کله چې مشوم په سنز کې گیر کیږي کله چې مشوم له مور پلان نه لري د دروغي دوه ملت کورنۍ ده کورنۍ په ډیر جدیت خپل مشمانو سره برخورد کوي نو اولادونه مجبور کیږي چې دروغ وایي کرخته وایي په غضب اخته کیږي کله مشکل ورته پیدا سی کیدې جنجال ورته جوړ سی نو دوی دروغ وای او خپل دغه د کورنۍ برخورد هم دوی باندې اغیز کوي مور پلار تر ماما د وړو ماشومان لپاره د کورنۍ کې الګو ګرځي کله چې دوی دروغ وای هغوی هم دروغ وای کله چې دوی رښتیا وای هغوی هم رښتیا وای کله چې زنګ دوی ترازی ټلیفون کې او ورته وای چې ته چیرته دی ورته وای چې زه مثلا په وظیفه کې یم اولاد یې ګوري چې دی خو په کور کې دی دا وای چې دا دروغ کې داسې ښه شی ماشومان منطقي موجودات نه دي دوی په دې اړه فکر نه کوي چې د ما پلار دروغ ویلې د ما پلار اشتباه کوي دوی وایي چې داسې همدغه صحیح یا مثلا په کور کې مېلمانه راځي دا مور او پلار مېلمنو ته یو ډول د کور په اړه د اولادو په اړه دروغ وایي چې دا خپله تاثیر کوي په دوی باندې اغېز لري
د ماشومانو دروغ ویل دوی ته کوم تاوانونه اړولی شي
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کیدای سي دوی ته ډیر جنجالونه پیدا سي کیدای سي دوی په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسی کیدای سي دوی د دروغزن په نوم یاد سي
را به شو دي چې لویان والی او په کوم حالاتو کې دروغ وي آیا دوی په ځان نه پوهیږي کڅنګ د ننګرهار اوسنکی امین چې په خپل ویناي اکثره وخت دروغ وي ټول خلک دروغجن ورته ښکاری
دروغ خونن سبا ټول خلک وي زمونږ نه نیولې چې څو ګورو ټول خلک دروغ وي او خصوصا په ټلیفون کې دروغ وي یو سړی د تبو ته ټلیفونو کې دی او په کابل کې وي زه په جلال آباد کې ما یا به یو سړی هغه په کور کې وایي زه په دفتر کې ما یا به یو سړی په دفتر کې وایي زه په کور کې ما خصوصا د کورنۍ خلکو ته خو دروغ ویل ډیر زیات ځکه ځینې ځایونه دي چې مونږ ته په کور کې ویلې شي پلانکي زیاته به نه سي بیا بل ځای یادوو یعنې دروغ ورته ویو داسې هم شوي دي چې یو ملګری و هغه ماته ټلیفون وکړ ویل چېرته ما غوښتل چې ځان ته پټ کړم ځکه یو بل کار مې و زه باید هلته تللی وی نو ورته مې ویل ما زه په جلال آباد کې همداسې روان وم بس په مخه راغی په کابل کې د آینده دپاره هغه امکان لري په ما باندې باور ونه کړي د هغې نه وروسته ما وویل چې زه به بیا دروغ نه وایم خو په دغه ټلیفون کې ډېر دروغ ویو مطلب مونږ خصوصا د ماشوموال د وښ نه چې سړی دروغ شروع کړي پاینده کې بیا غټ ګنټکه پوزي او بیا ډېر دروغ وایي
دا ډول کیسې ډېرې پېښېږي چې په ټلیفون کې یو بل ته دروغ سره وایي عبدالمنان بیا وایي چې د ته هم ملګري په ټلیفون کې داسې وخت دروغ ویلي چې د پستر ګولې ده
دروغ لکه هغه پولیسیا په جیب کې چې څوک ځان سره ونه لري گزاره نه کولای تبن لږ به دروغ وایي نو زموږ خپل د مارکیټ بعضی کسان چې برا سره و د سپیشل سواله چې زموږ یو رفیق و د ماول دي چې کمپنۍ ته لاړ یو کمپنۍ ده ټیکسټایل یو کمپنۍ ده هغه ته لاړ بیا وروسته ما د ته زنګ و مال سلیمان جان ته چیرې ورده ول ولزه او جمبو کې مو جمبو په کوریا کې یو ایریا ده چې هلته کمپنیانې دي مال او جمبو په کم ځای کې ما په کار ولزه وسلی لري ما تمانه څه پیدا کولای کنټینر لودینګ دی پال تاخته مګر دلته په کمپنۍ کې موږ څه ځان پټاو دروغ نو دروغ دی باید نه
ګل رحمان چې په پایل کې مهم دی خبرې واوریدلې وای چې چا چې دروغ ورته ویلي د سخت دردولې
دروغ چې چا تروسه پورې ما ته ویلي دي ما او خدای پیدا شوی دی زیاته هغه انسان مزه تور شوی دی بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وي ما د دومره ثابت څوک چې دروغ وي دا سره چې نه په دنیا کې عزت ځای ورته پاتې کی بعض وخت کې مصلحتن کدا دروغ ویل شي کېدای شي چې مثلا یو سړی قاتل راځي پختن نو کې دا و سړی چې تیر شي کم زه تلاړو ته صحیح ځای نه ورته وخی دا غلط ځای وخی ترڅو هغه مظلوم تر هغه قاتل نه بچي دا خشي نور دروغ چې خپل شهرت لپاره سره دروغ وي یا د خلکو د دوکه لپاره سره دروغ استعمالوي یا د بل مقصد لپاره دا دروغ شرانم ناروا دي قانون نم ناروا دي او عقلنم ناروا دي
ځینې وخت بیا په کورنۍ کې میرمن خواند او خواند میرمنې ته دروغ وي چې دا کار د دواړو ژوند ډیر تریخوي
خزاوتله د اولادونو سره لاس بچي میړه راغې دولس بچي ډوډۍ ته ګوري چې کور قلف ده بیرته لاړه ما نه پوښتنه وکړه چیرې ده مرزه خبر نه لرم کله چې بیګا کور ته راغې خپلې خسته ته چیرته تللې خزي ویل زه په کور کې بومه اول هغه ورتهونه ک بیا وروسته ورته ویل چې راغلم ته په کور کې نه وي د دې نتیجه ده شو چې دا خزه بې اعتبار شو خپل خاوند ته ځکه چې انسان یو ور دروغ وایي کنه هغه نو خپل میړه ته خامیږي احترام موقف هغه لا سوال کوي هر ورځ دغه جنگ ده میړه ته عصبي تکلیف پیدا شو خپل ځان وهی هغه ورځ شاهد ایم چې نږدې خپل ځان ته ورچولایو یواز په دې مسله کې نه په هرې مسله کې بیرته دروغ ویلی
دروغ ویل انسان داسې خاموي چې بیا یې څوک په رښتیا خبره هم باور نه کوي. یو متل هم لرو چې وایي ډوډۍ که خامه شي پخیږي خو انسان نه پخیږي. کمال د دروغجن چوپان له کیسې سره ځینې نورې خبرې هم د دروغ په اکله کوي.
چوپان غره ته خپل مال بو نو یو ورځ یې غږ وکړ چې خلکو راشي لیوه راغلی زما میږي خوري. نو خلک ډېر په تیزۍ باندې راغلل چې ګوري نه لیوه شته دی او نه خیر و خیرات دی. چوپان ځل چې ما سره ټوکه کوله هغه دروغ ویلی. بله ورځ بیا همداسې دا عمل تکرار کړی او په درېیمه ورځ اخر خلکو داسې فکر وکړ چې دا د ده عادت دی زمون پزابای. بل ورځ رښتیا لیور اغلی او د میګي خوړل د چهار څومره چغي وله خلکو فکر کوي چې دا دروغ وي. نو د دروغجن عاقبت هم داده. لکه فارسی کې یو متل دی چې بار کج به منزل نه میرسد. کوب بار چې د خپل منزل ته نه رسیږي نه دروغجن سره خپل مخه ته نه رسیږي. د کورنۍ یو غړی په کورنۍ کې دروغ وي هغه خپل اعتماد په کورنۍ کې د لاس ور کوي. نو هر کله چې انسان د خپل ځان په حق کې دروغ نه خوښي نو طبي خبره ده چې بل سره هم د دن هم دا تمه لري چې دا باید ته دروغ نه وي. که زه د انسان دا تمه لرم چې هغه ما سره دوکه کی ما ته دروغ نه وی هغه هم د منم دا تمه لري چې زه هغه ته دروغ نه يم.
د علوم اکاډمۍ علمی غړی داوود نازم بیا له دینی نظر وایي چې دروغ ویل لوی ګناه ده.
رسول صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دا یو له کبیره ګناهونو څخه ده. دا په ټولنه کې ډیر ستونزې رامنځته کوي. د انسان رواني حالت ډیر ګډوډ کوي. هغه مور چې ماشوم په نس وي ک دروغ وایي د هغې ماشوم کې دای شي له رواني لحاظ ډیر ناقص وسیږي. دا ځکه چې ماشوم د مور د وجود د غړو څخه یو غړی ده. لکه څنګه چې دروغ د انسان څیره سره کوي، د انسان لاس لرزوي، د انسان دماغي حالت نارامه کوي، هغه ماشوم هم یو غیر نورمال حالت کې داخله وي. نو کچیرته مایند غوړی چې اولادونه له صحی او رواني لحاظ سالم دنیا تراشي، نو هغه دې پسار کې له دروغ ځان وساتي. او همدارنګه څوک چې دروغ وایي ضرب المثل هم دا وایي دروغګوی حافظه ندارد. د هغه هغه دروغ په حافظه کې نه پاتې کیږي. نو انسان ته په کار ده چې دا د خپل د ژوند اصول په رښتیا ودروي. دا له خپل وجدان سره وعده وکړي چې زه به دروغ نه وایم. بیا دای متزلزل کیږي نه، دای په ټولنه کې بې اعتماده کیږي نه، د ده اعتبار په ټولنه کې لوړ وي او هر څوک ورباندې اعتماد کوي. رسول صلی الله علیه وسلم په خال پیغمبرۍ څخه هم هیڅ کله دروغ نه ویلی او ټولنه دا لقب د امین ورکړوي، یعنی راستګوی رښتیا ویونکی. او کله چې الهی پیغام خلکو ته او راوه همدا پښتنه ترې وکړه چې کزه تاسو ته ووایم چې له دې غره څخه په تاسو باندې یو فوج را روان ده او حمله کوي، آیا تاسو یې منئ؟ ټول وویل چې هو موږ یې منو، ځکه تا هیڅ کله په ژوند کې دروغ نه دی ویلی. کله چې دا وعده له خلکو واخیسته بیا یې وفرمایل چې زه د الله رسول او تاسو ته مې دغه الهی پیغامونه را وړي دي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. عجیب حکومت دی، نه وعده کوي نه کار، لکوي چې له ټول ژوند ځینې بیزار، بس یوازې پیښې غندي او افسوس ورباندې وکړه، نور نو ګرځي لکوي چې دا وطن ګل ګلزار. دا خبرې د شاعر وې. موږ به یو دوه خبرونه در واورو.
اوس پام وکړئ هغو خبرونو ته چې همدا اوس را ورسېدل. در په دره آژانس خبر راکوي چې که چیرې لومړۍ درجه ولایتونو کې لومړۍ درجه چاودنې کیږي، نو په درېیمه درجه ولایتونو کې چارواکي لومړۍ درجه رشوتونه اخلي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د درېیمې او دویمې درجې ولایتونو غټ غټ مامورین په لومړۍ درجه ښارونو کې د ځمکو، کورونو او دوکانونو په اخیستلو سره ځان لومړۍ درجې ژوند ته رسوي او له هغه وروسته یې پام د دوبۍ او ترکیې طرف ته دی. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د درېیمې درجې ولایتونو بودیجې او امکانات هم درېیمه درجه یعنې لږ دي او دوی نشي کولی تل همداسې درېیمه درجه پاتې شي، نو ځکه ترجیح لومړۍ درجه رشوتونو اخیستلو ته ورکوي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې له لوی دولتي روغتون څخه یو ناروغ د تیښتې په حال کې ونیول شو. خبر زیاتوي چې ناروغ یوه ډله نرسانو په داسې حال کې ونیو چې سرتور سر او پښې بلتلې یې د روغتون له لوړ دیواله څخه د ټوپ وهلو هڅه کوله. دا چې ولې ناروغ تښتېده بېلابېل علتونه ایښودل شوي دي. مثلا پایوازی وایي چې ناروغ په روغتون کې د زیاتو مړو د لیدلو له امله ویرېدلی و او تښتېده، خو د ناروغ د څنګ ناروغ بیا وایي چې د لوږې او نابلده نرسانو د پیچکاریو له امله تیښتې ته مجبور شو، ځکه نرسانو به د پیچکارۍ په وخت د ډرامو کیسې کولې او پام به یې نه و چې د پیچکارۍ ستن چېرته لاړه. خو پخپله ناروغ چې ډېر زیات ویرېدلی څه نه وایي. د خبرونو جزئیات به په بل سرویس کې درته وړاندې شي که څه مو ترلاسه کړل. خبرونه پای ته ورسېدل.
اوس به هغه مرکه در واورو چې له یوې لیوني سره مو کړې ده. دا چې ولې لیونی شوی دی په خپله یې له لیوني څخه واورئ.
ښه وروره، ته څنګه لیونی شوې؟
زه؟ دا څه وایې؟ ولې داسې نه وایې چې څنګه یې لیونی کړې؟
سمه ده، همدا کیسه راته وکړه.
سمه ده، درته یې وبه یې کوم، خو پام کوه چې راډیو کې وانه چوې.
ولې؟
خو که نور خلک یې واوري هغوی به هم لیونیان شي.
ښه، ته دې کیسه وکړه.
مه پسې ګرځه،
دې نور هم ورته سودا کړه. ته دې کیسه وکړه، بیا به پاپړ درته واخلم.
رښتیا؟ خبره داسې وه چې د انتخاباتو په وخت کې ما یو کاندي ته کمپاین کړی و. او کاندید به ویل چې که کامیابه شو نو دلته به نه بیکاري ووینې او نه به هم غریب. دومره جام و جوش به وي چې خلک به له بهره دلته راشي او ژوند به کوي. ما ته به یې ویل چې څنګه کامیاب شوم، په سبا به یا والی وي او یا سفیر. سفیر؟ خو د ما یو تربور له بل کاندید سره ولاړ و او هر وخت به یې ما ته همدغه ویل چې له هغه کاندیده لرې شه، هسې دروغ وایي، والله که هېڅ کار هم وشي کړی. په همدې خبره مې له تربور سره جنګ وکړ او ښه مې ورسره ودرباول.
بیا څه وشول؟
داسې خو په کلي کې مې له څو نورو سره هم د کاندید په سر ووهل، دوه درې ځله مې سر ماچو.
څنګه غلی شوې؟
خبره مې له یاده وته. ما څه ویل؟
تا وویل چې له نور کلیوال سره مېم ووهل.
ډېر خلک مې خپل کاندید ته راوستل چې رای ورته واچوي، ډېر کارتونه مې په غلا ورته واچول، خو هغه تربور مې راپسې ګرځېده چې مړ مې کړي، ځکه چې د هغه کاندید ته ډېرو کمو خلکو رایه واچوله.
بیا څه وشول؟
آخر د موږ کاندید کامیاب شو. کامیاب؟
کامیاب شو.
کامیاب شو. کامیاب شو.
خانو بیا څه وشول؟
بیا؟
بیا
هیچ چا هم د ما پوښتنه ونه کړه، بیا هیچ چا هم کاندید ته ور پرې نه ښودم. څو وخته وروسته هغه تربور مې چې له ما سره وهلی و او هغه بل ناکام کاندید ته یې کمپاین کوه.
ښه، هغه بیا څنګه شو؟
هغه د ما کاندید مقرر کړ او چې څنګه مقرر شو په سبا یې زه راونیولم او په څو کسانو یې په دا سر سر دومره ووهلم لکه ډم چې ډول وهي، او بیا له هماغه ورځې راهیسې لیونی شوم. لیونی کاندید کامیاب.
اوس شکر دی هم پانتونونه ډیر دي او هم د تحصیل کولو شوقیان.
آنچ خلق ماستری هم کوي او دا چې له ماستری نه وروسته بیا څه کوي دغه دی وایوري.
زه شکر دی زویا چې په خیر سره را خلاص وې، ډیر عمر دې تیر که پکې.
او شکر دی لالا چې له زده کړې نه بېغمه سوې.
خورایه څه دې وویل، کوم پوهنځی دې خلاص کړ؟
ماما ناوې د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې خلاص کړ.
زه ډیر شکر دی.
او شکر دی،
اوس به له خیره کوژده ورته کوو.
هو نو ته څه وایې چې نه به یې ورته کوو؟
خیر مورې، د کوژدې مې لا وخت شته، او به یې کې راته.
نور دې نو نه پرېږدو لالا، په همدې ورځو کې دې په غم اړوو.
غم دې خدای لرې لري، غم به ولي
ټوکې کوم.
په کور یې؟
او راځه وروره.
هغه دې کاکا مې هم راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشې؟ په خیر راغلې.
خیر وسې ترورې، ته هم ستړی مشې؟
وروره ستړی مشې.
خیر وسې لورې، څنګه یې؟
خیم کاکا، وړی څنګه وه؟
ښه وه، سلام یې درته کاوه.
خو در سره راوستې به دې وه؟
را به شي، ویل چې ورځو. رښتیا مبارک دی وي، وای میرداد له خیره سره خلاص شو.
خیر یوسې وروره.
میرداد مبارک دی وي زویه.
خیر یوسې کاکا.
زه شکر دی، ډیر وخت دې پکې تیر که.
او زړه یې ورته وخو.
څه شی دې وویل؟ دما خو علاقه په دې خبرو سر خلاصیږي.
کاکا، د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، بیا مې چې هغه خلاص کړ، بیا مې په انګلیسي ادبیاتو کې ماسټري واخیسته.
زه شکر دی، اوس به نو له خیره ښه کارونه درته پیدا شوي وي. چیرته دې کار نیولی
دی؟ بیا سمدلاسه د کار په غم کې څه نیت بدی
کار یې له کومه که خوار همداسې بېکاره ګرځي.
ځه له خیره سره اخر به ورته پیدا شي، مقصد چې تحصیل یې خلاص کړ. دا ډېر غټ کار وسو.
نو اوس څه کار کوې میرداده بچو؟
کاکا، ځان د انګلیسي په کورس کې اچوم.
تا خو وایې چې د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، نو بیا یې کورس د څه لپاره وایې؟
کاکا، چې په انګلیسي خبرې کول مې زده شي.
چې داسې وه، نو بیا به دې له اوله کورس ویلی وای.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، هوسۍ حکمت او زه مسکای احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
زبط پاتا یا کسار شکنا.
زب تفات یا کزار شکنا آئے زب تفات یا کزار شکنا